د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جیو ریڈیو دے
السلام علیکم ګران اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیو رادیو دین د خالی ورځ د کال 2023 اکتوبر د میاشتې 29 نیټه ده. په دې ساته خبري خبرونه کې درته ځاښ پخو من هر کله وایم لاندې کوم مهم خبرونه. اول څه ټکی د پاکستان تحریک انصاف ګوند لانګ مارچ د لاهور څخه د اسلام آباد په لور روان دی. د ګوند مشر عمران خان د هیواد استخباراتي ادارې ISI په مشر سخت نیوکې کړې او د خپل ګوند په سینیټر اعظم سواتی د امنیتي ادارو په ولخه کې شوي تشدد د پلټنو غوښتنه یې کړې. د خیبر پختونخوا په سویلي ضلع ډېر اسمل خان کې د سیلاب پر مهال روان شو کورونو سروې کوونکي ټیم باندې وسلوال برید کې د سروې ټیم 2 ساعتونکو پوځي عسکر وژل شوي. تحریک طالبان پاکستان دغه برید ذمہواري په غاړه اخستی او د اوکراین صدر ولادیمیر زیلنسکی ویلي روس د اوکراین نه په خپل قبضه کې اخستو سیمو کې د صحت نظام ختم کړي. بلخوا امریکا ویلي دوی به اوکراین ته نوره د 215 میلیون ډالر وسله ورکوي. اوس راځو د خبرونو تفصیل ته. د پاکستان تحریک انصاف ګوند لانګ مارچ د لاهور څخه د اسلام آباد په لور روان دی. د ګوند مشر عمران خان د هیواد استخباراتي ادارې ISI په مشر باندې سخت نیوکې کړي او د خپل ګوند په سینیټر اعظم سواتی باندې د امنیتي ادارو په ولقه کې شوی تشدد د پلټنو غوښتنه یې کړې ده. د لانګ مارچ په دویم ورځ عمران خان د لاهور په شادرت چوک ګڼ شمېر خپلو پلویانو ته وینا کې د پاکستان چیف جسټس نه غوښتنه کړې چې په هیواد کې د هر وګړي د حقونو تحفظ یقیني کول ستا کار دی. د غوښتنه د دنه وکړله چې د اعظم سواتی خواست واوره او د هغه سره د امنیتي ادارو لخوا ناروا سلوک تپوس پوښتنه وکړي. عمران خان ویلي دي موږ انسانان یو کوم ځناور نه یو چې دغسې رویه راسره کیږي. د پاکستان د پوز مشر جنرال باجوان هم د هغه دوه پوزي افسرانو د لری کول غوښتنه کړې د کومو چې نمونه اعظم سواتی یاد کړي چې د تشدد په وخت موجود وو. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف په ټویټر ویلي نن سبا جنگونه په بیانیو او میډیا په اساس باندې کیږي او عمران خان ISI او پوز په خپلو تقریرونو کې موضوع جوړ کړي او داسې بیانګانې کوي چې دغه د هند کې دیش خو پاکستاني داسې نشي کولای. عمران خان په خپل وینا کې د چا نوم اخستلو پرته ویلی لومړی تاسو نواز شریف ته غل وایو او زرداری مو په مستر 10% باندې مشهور کړي وو او نن مو په هواد کې همدغه خلک واک اختیار تر اوستي. د استخباراتي ادارې مشر ته خپل وینا کې ویلی ته عمران خان نه په هدف کوي. د ویلی تاسو خلکو او میډیا ته دړکې ورکوي او د ټولنیز رسانیو فعالان پورته کوي. د تور پورې کوي چې دغه خلکو لومړی د تحریک انصاف ګوند شهباز ګل او بیا جمیل فاروقي پورته کړل او بربند یې کړل او اوس یې اعظم سواتی سره دغه سی وکړل. بلخوا د یاد ګوند د اطلاعاتو پخوانی وزیر په واچودري ویلی دوی سنجیده خبرو ته تیار دي خو حکومت سنجیده نه دی. د ویلی لومړی دی د انتخاب بونو اعلان وکړي. د سره سم تحریک انصاف د فیصل واوډا غړیتوب ختم کړي چا چې څو ورځې وړاندې ویلي وو چې په لانګ مارچ کې بې ګناه خلک وجل کېدې شي چې پکې د ګوند ځنې مهم مشران هم شامل دي. پاکستان کې پټولنی زرسانه یو پښتون راولاړی شوې چې په لاهور کې د اسما جهانگیر په کانفرنس کې د وینا پر سر د پښتون ژغورنې غورځنګ پی ٹی ایم د مشر منظور پښتین پر ضد مقدمه درج کړې شوې. خو آیا د تحریک انصاف ګوند مشر او مخکنی وزیر اعظم عمران خان پر ضد هم مقدمه درج شوې او کنه؟ پاکستانی جرنلسٹ حامد میر د پی ٹی ایم د مشر منظور پښتین هغه ټویټ خپور کړي چې پکې پی ٹی ایم مشر منظور پښتون ویلي دي چې اسما جهانگیر کانفرنس کې د وینا پر سر یوازې د هغه پر ضد د غداري او تخغری مقدمه درج شوي. منظور پښتون په 24 اکتوبر په لاهور کې د اسما جهانگیر کانفرنس په وینا کې د پی ٹی ایم د مخکخ او قومي اسمبلی غړي علي وزیر په اړوند ویلي وو چې ضمانتونه یې شوي خو بیا هم په جیل کې دي او په موجوده حکومت یې نیوکې کړې وي چې علي وزیر ته پروډکشن آرډر نشي جاری کولای او ویلي وو چې دلته آرمی چیف بادشاه دی. د منظور پښتین پر ضد بیا په دغه ورځ د لاهور په سیول لاین تاڼه کې مقدمه درج کړې شوه چې هغه په خپل وینا کې په پوځي مشرتابه باندې نیوکې کړي. د خیبر پختونخوا په سویلي ضلع ډېر اسمل خان کې د سیلاب پر مهال روان شوو کورونو سروې کوونکي ټیم باندې وسلوال برید شوی چې پکې د سروې ټیم 2 ساعتونکو پوځي عسکر وژل شوي دي. تحریک طالبان پاکستان د دغه برید ذمہواري منلې ده. دا پیښه پرون د جمعې په ورځ د ډېر اسمل خان ضلع مرکز نه 80 کیلومتره لرې سویل لویدیز او پنجاب ډېر غازی خان ضلع سره په پوله د پروا تحصیل په کړي شموزه علاقه کې شوې ده. امنیتي سرچینو وایي صف امریکا ډیور رادیو سره په شریکو کړې شو معلوماتو کې ویلي دا برید هغه محل شوې کله چې په علاقه کې د سیلاب پر محل دوران شو کورونو سروې ټیم د امنیتي اسکرو په ساتنه کې مخام تر سروې ورستو واپس را روان وو. د پاکستان پوسټ په دې اړه باندې څنې دی ویلي خو ډیر اسمل خان پولیس د پیښه تاییدوي او د ډیر اسمل خان د ضلع پولیس مرستیال مشر یا ڈی ایس پی ہیڈ کوارٹر صغیر گیلانی وائس آف امریکا ڈیور اڈیو تو ویلی دی چی دا دا ترخگر پی خوا پا پٹ مخ نامالوم کسان ورغلی او دا سیلا پر محال رانشو و کورونو دا سروے ٹیم پا ساتن مامور امنیتی اسکر یہ ناتارا ڈزو باندی وشتلی دی. هغه ویلی پا پی خوا که دا سروے ٹیم تا کم زیان ندی اوخته. د پولیسو افسر وویل چې پیښې وروسته اضافي پولیس او نور امنیتي ځواکونه علاقې ته لیږل شوي او ټول سیمه ګیره کې اخیستل شوي او ځای پر ځای د پولیس ناخې اچول شوي دي. پر ټانک او ډیر اسمل خان ضلعو کې د اګست په 23مه او 25مه سیلابونه راغلي وو چې له کبله یې د سیمې خلک سخت اغېزمن شوي وو. د سیمې خلک او حکومتي چارواکي وایي چې سیلابي اوبو دواړه ضلع تر 90% څخه زیاتې اغېزمنې کړې چې پکې سړکونه، سکولونه او هسپتالونو تر څنګ د خلکو په زرګونو شمیر کورونه په لکونو جربه پسلونه د کور ساتلي سروي او دوکانونه زیانمن شوي دي. د پولیسو افسر غیر ګیلانی وایي چې دغه پیښې وروسته په یاد علاقه کې د کورونو سروې عمل په عارضي توګه ودرول شوی دی. د اوکراین صدر ولادیمیر زیلنسکی ویلي روس چارواکو د اوکراین نه په خپله قبضه کې اخیستو سیمو کې د صحت نظام ختم کړی. د پخپله وینا کې ویلي قبضه کوونکو په ښارونو کې صحي ادارې تړلې، صحي آلات او امبولینس یې له ځانه سره بوتلي دي. د زیاتوي چې په دغه سیمو کې پاتې ډاکټرانو ته ویل شوي دي چې سیمه پرېږدي او د روسیې سیمو اړخ ته واوړي. صدر زیلنسکی وایي چې روس د خرسان سیمه د خلکو نه خالي کول غواړي او تمام هغه اساسي اسانتیاوي چې د نړۍ په هر هیواد کې خلکو تشتا هغه دغلته کې دوی ختم کول غواړي. دی وایي چې د روس دغه سیمې د نیولو نه وړاندې دغلته هر څه د معمول سره سم وو، خلک محفوظ وو او امنیت وو، خو اوس روس دغه د خرسان سیمه خالی کول غواړي او باید چې نړۍ ورته غبرګون وخایي. د برتانیې دفاع وزارت وایي چې د خرسان سیمې لپاره د روس ټاکل شوی گورنر ولادیمیر سالدو دی اونۍ ویلی وو چې د دې سیمې نه اویا زره خلک وتلی دي. د روس دفاع وزیر سرګی شوویګو پرون ویلي چې دوی د خپل 3 لک ریزرو عسکرو ټاکل شو ځایونو ته رسولي چې په اوکراین کې روانه جګړه کې شامل شي او نږدې 2 اتیا زره د وړاندې څخه دغه جګړې ته لیږل شوي دي. دا د دویمې نړیوالې جګړې وروسته په لومړي وار د روس ریزرو عسکر د جګړې میدان ته بلل شوي. په عین حال کې امریکا ویلي دوی به اوکراین ته نور د 215 اویا میلیونه ډالرو وسله او آلات ورکوي.
د وایس اف امریکا د ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. خبرونه مو اوریدل دا وایس اف امریکا ډیوا ده. زه مجاهد جواد یم. اوس هم د مهمو راپورونو پر لور. د وزارت په ورځ د پوځي جنرالانو لخوا په پخواني وزیر اعظم عمران خان د دروغو بیانیا او لسته وړاندې کولو وینا وروسته د تحریک انصاف ګوند مشر ډی جی آی ایس پی آر ته په مخاطب کېدو سره ویلي غوږونه خلاص کړه واوره، ماته چې د کومو څیزونو معلومات دي خو صرف د خپل هیواد او ادارو له وجې غلی یم، ځکه چې زه خپل هیواد ته نقصان ورکول نه غواړم. بل خو د کورنۍ او چارو مرکزي وزیر رانا ثناءالله خبرداری ورکړی چې د امنیتي وضع د خرابولو پر ضد به په کلکه درېږي. په دې اړه نورحال اسلام آباد څخه د ډیوي خبریال پیروړی چاره کوي.
د لاهور په شادره علاقه کې د احتجاجي لاریون ګډونوالو ته خپل وینا کې پخوانی وزیر اعظم عمران خان طاقتور ادارو ته اشاره کې تور لګولې، نامعلومه تنانو د دوی د ګوند مهم غړو خلاف تشدد کړی او دوی زورولې دي. پخوا پخوانی وزیر اعظم زیات کړه دا چرته هم نکیږي څنګه چې د دوی د تحریک انصاف ګوند د سنت غړي اعظم سواتی سره د فوج سرلخکر جنرل قمر جاوید باجو په ضد بیان ورکولو په سر شوې دي. دروازړوان د پینډه کې خبری کانفرنس ته وینا په وخت د فوج ویان جنرل بابر افتخار او د آی ایس آی مشر جنرل ندیم انجم پخوانی وزیر اعظم باندې د خپل سیاسي ګټو لپاره د فوج ناوړه کارولو تورونه لګولي وو. د فوزی جرنیلانو ویناو د جرنل قمر جاوید باجو لخوا د عمران خان غیر دستوری مطالبات نه منلو راهسې پخوانی وزیر اعظم فوزی قیادت پس راغستې ده. هم تیر ورځ اسلام آباد کې خبری کانفرنس ته وینا په وخت د کورنو چارو مرکزی وزیر رانا ثناء الله په اعظم سواتی باندې د نامعلومه تنانو د تشدد تورونه هم رد کړي وو. بلخوا د وزیر اعظم شهباز شریف لخوا د لانګ مارچ په اړه د واکمن پی ڈی ایم یو لس کسیزه کمیټه جوړولو پریکړه ته غبرګون کې د تحریک انصاف ویان ویل دوی په دې شرط حکومتي کمیټه سره مذاکراتو ته تیار دي چې لومبي به حکومت د عام انتخاباتو نیټه اعلان کوي. سرګند دی وی چې پی ڈی ایم د عمران خان سمدستی انتخاباتو غوښتنه منلو نه هم انکار کړی دی. بلخوا د اطلاعاتو مرکزی وزیر مریم اورنگزیب هم د حکومت او د تحریک انصاف ترمنځ د خبرو اترو امکان رد کړی دی. سیړونکو امتیاز عالم هم لا تر دې دمه د دواړو ډلو ترمنځ د څه قسمه مذاکراتو امکان نه ویني.
اگر ان کے لانگ مارچ سے کچھ نہ نکلا جو کہ مجھے لگتا ہے کچھ زیادہ ٹھوس بات نہیں نکلے گی, مایوسی آئے گی تحریک انصاف کی صفوں میں. ابھی سے میں دیکھ رہا ہوں کہ شادرے میں لوگ اس لیے نہیں تھے.
خبر کی امتیاز عالم ویل حکومت خود الغوالی چی دوی ذمہ واری مظاہرہ کوي او نه غوالی چې ملک د څه قسمه سیاسی بے باوری ښکار شي. امتیاز عالم په خبره عمران خان نه یوازې سمدستی انتخابات خود خپل خوښي د فوج سرلخکر هم لګول غواړي او هغه نه ویني چې ګنې پخوانی وزیر اعظم عمران خان به خپل دغه دوه لوی مطالبات د احتجاجي ناستې د لارې په حکومت ومنلی شي. سرګند دی وی چې د عمران خان په قیادت کې د احتجاجي لاریون به راتلونکي جمعې په ورځ اسلام آباد ته رارسي. پخوانی وزیر اعظم عمران خان پخلی کوي د سمدستي انتخاباتو د اعلان نه علاوه به هغې خپل دغه احتجاج په هیڅ صورت نه ختموي. بلخوا مرکزی حکومت هم د احتجاجي لاریون د مخنیوي په ترڅ کې خپلې ټولې تیاریانې مکمل کړې دي. دغه لانګ مارچ په ترڅ کې مرکزی حکومت د اسلام آباد ټولې داخلي لارې څه وخت هم د کنټینرو د لارې د تړلو انتظامات هم مکمل کړي دي. امنیت په ځای ساتلو لپاره د زرګونو په شمېره کې رینجرز ایف سی او پولیس چارواکي په ځای کړي دي. حکومت تر ټولو حساس علاقې شرع دستور چرته چې پارلمان سپریم کورٹ او نور مهم ریاستی ادارو ودانې دي د غزې سکیورټی فورس ته سپارلو منظوري هم ورکړې ده. او د دفاع وزیر خواجه آصف خبرداري ورکړې که حالات ډیر خراب شول حکومت اسلام آباد کې د ملکی دستور 215 ماده د لاندې بیړني حالات هم په ځای کولی شي. پیر ولایت شاه, وایس آف امریکا, ڈیوا, اسلام آباد.
د خیبر پختونخوا په سویلي ضلع ډیره اسماعیل خان کې د سیلاب پر مهال ورانو شوو کورونو سروې کوونکي ټیم باندې وسوال برید شوی چې پکې د سروې ټیم دوه ساتونکي پوځي عسکر وژل شوي دي. تاریخي طالبان پاکستان د دغه برید ذمه واري منلې ده. په دې اړه نور حال د عدنان بیټنی په راپور کې.
دا پېښه پرون د جمعې په ورځ د ډیره اسماعیل خان ضلع مرکز څخه نږدې 80 کیلومتره لرې سویل ویدیز او پنجاب ډیره غازی خان ضلع سره په پوله د پروا تحصیل په کړي شموزی علاقه کې شوې ده. امنیتي سرچینو وایس اف امریکا ډیوا سره په شریکو کړو معلوماتو کې ویلي د برید هغه مهال شوی چې کله په علاقه کې د سیلاب پر مهال د وران شوو کورونو سروې ټیم د امنیتي عسکرو په ساتنه کې ماښام تر سروې وروسته واپس راغلن وو. سرچینو ویلي په وسلوال برید کې د پاکستان پوځ دوه عسکر وژل شوي او دوه نور روبل شوي دي. د پاکستان پوځ په دې اړه تر دې مهاله څه نه دي ویلي. خو د ډیره اسماعیل خان پولیس دا پیښه تاییدوي او د ډیره اسماعیل خان د ضلع پولیسو مرستیال مشر یا ڈی ایس پی هیډ کوارټر صغیر ګیلانی وایس اف امریکا ڈیوا ته وویل چې دا ترهګرۍ پیښه وه. په پټ مخ نامعلومه کسان راغلي او د سیلاب پر مهال رانه شو کورونو سروې ټیم په ساتنه مامورو امنیتي عسکرو نتاره ډزې کړې دي.
اور مزید اس علاقے میں ابھی سارے سفر شروع دي
هغه ویل په پیښه کې سروي ټیم ته کوم زیان نه دی اوښتای یوازې د دوی په ساتنه مامور امنیتی عسكر په هدف کړل شوی دی تحریک طالبان پاکستان د برین ذمہواری په غاړه اخستی د پولیسو افسر اول تر دې پیښه وروسته اضافي پولیس او نور امنیتی ځواکونه علاقې ته لیږل شوی او ټوله سیمه ګیره کې اخستل شوی او ځای پر ځای د پولیس ناکې لګول شوی دی په ټنګ او ډیره اسماعیل خان ضلعو کې د اګست 45 او 55 سیلابونه راغلي وو چې لکه بله د سیمې خلک سخت اغېزمن شوي وو د سیمې خلک او حکومتي چارواکي وایي سیلاب اوبو دواړه ضلع تر 90% څخه زیاتې اغېزمنې کړې چې پکښې د سړکونو سکولونو او هسپتالونو تر څنګ د خلکو په زرګونو شمېره کورونه پلکونو زریبه فصلونه د کور ساتلي څاروي او دوکانونه زیانمن شوي دي او دا تاوان معلومولو لپاره د سروې ډلې جوړې کړل شوي دي د پولیسو افسر صغیر ګیلانی وویل د دغه پیښو وروسته په یاد علاقې کې د کورونو سروې عمل په ارزي توګه ودرول شوی وایس اف امریکا ډیو سره په خبرو کې هغه وویل پولیسو د لټون عملیات پیل کړی دي او په پاتې نورو ضلعو کې د سروې عمل روان دی
سروې باقي علاقو میں تو جاری ہے لیکن اس علاقے کو عارضی طور پر کیونکہ آپریشن کی وجہ سے اس کو عارضی طور پر بند کیا گیا
پر ڈیرہ اسماعیل خان ضلع کے تازہ پیشہ پدا سے حال کے شوی سی پر خیبر پشتونخوا صبح کی پر پولیس او پوز وسلوال بدو تر سنگ دنا امنی نور پیشے چٹک شوی دی دو ورځې وړاندې په جنوبی وزیرستان کې په ایو وسلوال برید کې یو عسكر وژل شوی او درې نور ژوبل شوی وو دا په داسې حال چې د پاکستان پوز د تیر دوه لسیزو راسې د امنیت پر ضد د افغان پولیس سره په سیمه پرتو قبایلي ضلعو او ملکنډ ډیویژن کې په عملیاتو بوخت دی او د ردل فساد په نوم د عملیات اوس ټول هیواد ته غزول شوی او د عملیاتو کې د غټې بریا او ترلاسه کېدو دا فی کېږي شي خو خلک وای تر عملیات وروسته آلات هوسم په علاقه کې د تسلۍ وړ نه دي عدنان بیٹنائی ڈیوا ڈیرا اسماعیل خان
د خیبر زلی تیرا او باڑی سیاسی او قومی مشرانو د حکومت د غختنه رد کړي چې هغوی دی په خپل سیمو کې امن لخکاری او امن کمیټي جوړی کړي او په حکومت یې غږ کړي چې د امن په ځای ساتل او د وسلوالو ډلو مخنیوي د ریاستي ادارو کار دی د ځایي مشرانو له اړخه دغه غږونه په تیرا کې را جوړ شوي د امن جرګې په یوې غونډه کې راپورته شوي دي د دغې جرګې نور حال د ابراهیم شینواری په رپورټ کې
د خیبر پختونخوا په مختلفو برخو کې د امن لاریونو او غونډو را جوړولو سره سم اوس د خیبر ضلع تیرا علاقې نه هم د امن غږونه راپورته شوي او دغلته پرون د جمعې مونځ نه پس د باغ میدان په تاریخي تجارتي مرکز کې د باړه سیاسي اتحاد او ځایي قومي مشرانو د نظارت لاندې را جوړ کړی شوی امن جرګه کې برخه اخیستونکو په سیمه کې امنیتي وضع خرابېدو او دغلته د شکمنو وسلوالو کسانو دوباره داخلېدو په اړه پر ریاستي ادارو سخت نیوکې وکړې جرګې ته د خپل وینا پترس کې د باړه سیاسی اتحاد مشر شاہ فیصل اپریدی اویل چې هغه حق لري چې په دغه اړه د حکومت ته پوښتنه وکړي
زراور شو پختنه وکړو دلته مو څو کې دران نستی چې مو د کور څو کې دراته کوي غل څنګه دې سره غلو هغه دې شتګر چې ټول دې شتګر نه له او دا مو وطن دې په پوره تابو کړو او به ورته وي چې صفه مې کړو چې بارډر باندې مزه ولا غولو هغه دې شتګر ته سرا سندا پال څنګه راغلو درج ماترا څنګه راغلو ماترا څنګه راغلو درون غرلا څنګه راغلو پختنه کوم دا کوم کنه کوم
د جرګي برخه خښونکو بده هم په سخت نه خوخي سرګند کړه چې ریاستي ادارو د خپل ناکامۍ او پټولو د پاره د ځای خلکو په شخصي کورونو د شکمن کسانو نیول د پاره په غیر آئینی توګه چاپی شروع کړي او سره په هغوی دا هم زور راوړی شي چې د سیمې امن باوري کولو د پاره د کامل لخرې او امن کمیټې را جوړې کړي شي خو د سیمې یو بل سیاسي مشر عمران اپریدی په ډاګه کړه چې هغوی داسې کول ته بيخي تیار نه دي
سم لگا زمون په دې تیرا کې بلکې په مدار کې هغه شریشتیم شته او کارم کوي لګیاري هغه خو په دلته خپل هغه روایتي شریشتي دی یو داسې وی چې هغه در باندې ریاست په زبردستۍ کوي که په زبردستۍ باندې مونږ هیڅ کول نه غواړو کنه لکه نه د چا شریشتي په زبردستۍ مانو نه د چا په دا کمیټیانه په زبردستۍ مانو زبردستۍ او بيبيسي په کې نه
د امن د غجرګي مشان غوښتنه وکړه چې په تیرا کې د پواړه امنیتی پوسټو پولیس وګمارل شي دغه د پرمختیا پروژې شروع کولو سره سم سیلګری ته وده ورکړي شي د ترهګری او پوزي عملیاتو له وجې ځانمن شوی کورونو سروې د زر تزر تر سره کړي شي او متاثره کورنیو د معقوله معاوضه هم ورکړي شي بل اړخته د پاسانی باړې هغه برخه ته چته چې سمو دوران دی واپس لول کورنیو د وسلوالو کسانو موجودګي له وجې دوباره کړي کړي وي اوس یو ځل بیا خپل کورونو ته واپس للی او د ژمنه وړاندې په خپل مصرف د کورونو دوباره تعمیل پیل کړی پسیمه کې موجود امنیتی مامورین او حکومتي چارواکي دلبته داوه کوي چې پسیمه کې داخل شو شکمن کسانو په ضد مؤثره عملیات کول نه پس دا ممکنه شول چې کډوال دوباره خپل کورونو ته راغلي او دغه ته په تیرو څو اونیو کې د هغوی په وینا د ترهګرۍ کومه پیښه هم تر اوسه مخې ته نه دی راغلي. ابراهیم شینواری، وایس اف امریکا، ډیوه، خیبر.
په کوټه کې د ترهګرۍ ضد پولیسو مشر اعتزاز ګوریا په یوې خبري غونډه کې ویلي چې د های کورټ د پخواني لوی قاضي چیف جسټس محمد نور مسکنزیر تورن قاتل نیولی دی. پخوانی لوی قاضي د اکتوبر په 15مه نیټه په خاران سیمه کې په ډزو وژل شوی و. بلوچ لیبریشن آرمی د هغه د وژنې په اړه منلې وه. نور حال له بلوچستان څخه د حافظ الله شیرنی په ریپورټ کې.
د ترهګرۍ د مخنیوي ادارې یا سی ټی ډی پولیسو د بلوچستان مشر اعتزاز ګورایا په کوټه کې په خبری کانفرنس کې وویل د بلوچستان د پخوانی چیف جسټس محمد نور مسکانزی په وژنه کې ککړ تورن کس یې لخاران سیمې څخه نیولی. یا تنمو پارون لخاران څخه نیولی. په یاد پیښه کې استعمال شوی موټر سایکل مو جنې نیولی. توپنچا او دوه لاسي بمونه مو هم جنې نیولی دي. او دا د فرانزیک لپاره لیبارټری ته لیږو چې نیول سوی توپنچا په برید کې استعمال سوی کبله. اعتزاز ګورایا وویل په قتل کې ککل شفقت الله او پولیسو ته ویلي چې د یاد برید پر وخت لارښوونه له ګاونډي ملک څخه ورکول کېدله او قاتل د دې اعتراف هم کړی دی. د سی ټی ډی پولیسو له لوري و خبري اعلانو ته د نیول سوی تورن کس ویډیو پیغام هم ښکاره کړل سو چې پکې یو تن ځان د شفقت الله په نوم معرفي کوي او د پخواني جج د وژلو د پیښې پړه مني. وای چې له کال 2000 څخه په وسلوال بیلتون غشتون کې ډلې بی ال ای کې له شمولیت پس د ګاونډي ملک ایران و بلوچستان ته چیر سیمو کې وسلوال تربیت کړي او لغه پاسې په خاران او شاوخوا سیمو کې د ملګرو په شمول وسلوال فعالیت پیل کړي. د سی ټی ډی مشر اعتزاز ګورای په خپل خبرو کې وویل چې دای دانه وای چې د ترهګرو ترشابه غوانډي ملک او حکومت لاس لري، خو هغه وویل چې د دې ترشاد د جنو خلکو لاس کې داسي او د غوانډي ملک خاور استعمالېږي. اعتزاز ګورای زیاته کړ چې په دې حق لبه له غوانډي ملک سره پر مرکزی او سفارتي کچ رابطه کوي.
انیشلی کی گئی، اس میں اس نے کنفیس کیا کہ ہاں جی یہ اس کاروائی میں میں اور میرا ایک ساتھی شامل تھا.
پلمڑے یو پلٹنوں کی نیول سی وی تن دامنلی چیا برد او دد ملگری پگاڑا کڑئی او دد برد حکم د ہمسایہ ملک لخا وری چ خبر کول سوئی چیری چی د ہوی کمانڈر موجودو پدے اڑبا مڑ ہمسایہ ملک سرا پر حکومتی کا چرابتا ہم کو د ایران د خاور د استعمال دو د تازہ تورونو پ اڑا د ایرانی حکومت کوم درید سمدستی مخیتن د راغلی خو تر دې وڑاندے ہم د پاکستانی چارواکو لخوا داسی تورونو پر ایران لګیدلی. خو نه دا چې ایران دا تورونه رد کړي، بلکې وخت نا وخت یې ویلي چې د پاکستان د بلوچستان له خاورې ځینې مذهبي تندره و تنظیمونه د ایران پر خاورو وسلوال فعالیت کوي او د نامنۍ په خبرولو کې ککړ دي. پاکستان هم وخت نا وخت د ایران دغه تورونه رد کړي دي. د فیډرل شریعت کورټ په خوانی جج او د بلوچستان های کورټ په خوانی چیف جسټس محمد نور مسکانزی روانه میاست د اکتوبر پر 14مه د ماخستن د لمانځه پر مهال په خاران شار کې و خپل کورته نږدې په مسجد کې په ډزو وژل شوی وو. د یاد برید ذمہواری بلوچ بیلتون غشتون کې وسلوالې ډلې بی ال ای منلی وه او رسنیو ته په لیږل یو اعلامیه کې ویلي وو چې په خوانی چیف جسټس د خپل قاضي تو په وخت کې په خوزدار کې د لادره کسو بلوچانو په مندل سوی ډلې خبر کې ککړ قاتلان بغیر له کومې سزا خوشی کړی وو. محمد نور مسکانزی له 2014 څخه بیا د اگست 2013 پورې د بلوچستان د های کورټ چیف جسټس او د کال 2022 تر مای پورې د پاکستان د فیډرل شریعت کورټ جج پاتې شوی وو. حفیظ الله ستوری شیرانی، وی او ای، ډیوا، کوټا.
درنو اوردونکو، د وایس اف امریکا ډیوا ده. په پاکستان کې د خبریالانو پر ضد کیدونکو جرمونو باندې نظر لرونکي غیر دولتي تنظیم فریډم نت ورک د کال 2022 په ریپورت کې ویلي چې دغه هیواد کې د کال 2012 او 2022 منځ کې وژل شویو خبریالانو په 6% پیښو ککړ ملزمانو ته سزاګانې نه دي ورکړل شوې. په پاکستان کې د وژل شویو خبریالانو لپاره د انصاف د نشټوالي د عنوان لاندې دا راپورټ د خبریالانو خلاف د جرمونو د استثنا د خاتمې د اکتوبر په 2 نیټه د نړیوالې ورځې لمانځل کېدو مخکې خپور شوی دی. پاکستان په لومړي ځل اکتوبر کال 2013 کې د ملګرو ملتونو د کاري پلان توشیح کړی و او له هغې وروسته یې د خبریالانو تحفظ په اړه د کال 2020 په قانون د عمل کولو اعظم هم کړه و. نور تفصیل د اسلام آباد نه د ارشد حسین په ریپورت کې.
د فریډم نتورک د ریپورت تر مخه د کال 2012 او 2023 مین زمانه کې د پاکستان دننه 350 خبريالان وجل شوی، خو په دې 350 قضیو کې یوازې په دوه مقدمو کې ککړ مجرمانو ته سزاګانې ورکړل شوې. د فریډم نتورک مشر او په پاکستان کې د بی پولي خبريالانو د نړیوال تنظیم نماینده اقبال خټک وایس اف امریکا ډیو سره خبرو کې وای دا ریپورت هغه بنیادی مشکلات په ګوته کوي د کم لقبل چې په هیواد کې د صحافیانو پر ضد جرمونو کې ککړ تنانو ته سزاګانې نه ورکړې کیږي.
یو خدای دې چې پولیس خپل چالان عدالت کې نه جمع کړي، په زیات شمېر تعداد داسې وي. بیا دویم چې دې د تحقیقات خراب تحقیقات د وجې کیس مخ ته نه ځي، نو دې د وجې چې دې عدالتونه فیصله نه ورکړي د شي خصانو په خلاف، او ظاهر ده عدالت چې دې هغه دغه غواړي ثبوت غواړي. او دریم دا چې تر اوسه پورې تاسو کوګورې د غلس کال کې چې موږ کم دي د افغانستان او چې څنګه راپورته کړي، نو نه هشته د افغانستان او انصاف دې بلاش.
د فریډم نتورک دا ریپورت په داسې حال کې مخې ته راغلی چې د پاکستان نامتو خبريال ارشد شریف د 23 اکتوبر پښپه په کینیا کې د نیروبي سره نږدې د پولیس په ډزو کې وجل شوی، او د دغه هیواد پولیسو د دې لوی علت غلط شناخت ګرځولې. پاکستان د مطبوعاتو د ازادۍ د ترولو او د اختلافي غږونو د غلي کولو لپاره یو اوږد تاریخ لري، او د دې تور اکثر د هیواد په طاقتور فوز لګول کیږي. د صحافیانو د حقونو نړیوال تنظیم ریپورټر وداوت بارډر د کال 2023 په خپل ریپورت کې د صحافتي ازادۍ په لحاظ سره پاکستان د 130 هیوادونو په فهرست کې په 150 نمبر اچولې، او پاکستان د صحافیانو لپاره هم په خطرناک هیوادونو کې یو ګڼل کیږي. په اسلام آباد کې صحافیانو ته د قانوني مرستو لپاره د وکیلانو د جوړې ډلې غړي اب عالم وایس اف امریکا ډیو ته وای په هیواد کې د صحافیانو پر ضد جرمونو کې د استثنا رواج مخ په زیاتېدو دی.
بڑی افسوسناک بات ہے کہ جہاں پہ جرائم کی شرح جو ہے وہ تو بڑی بلند ہے، لیکن جرائم کے اوپر سزا
غوایدا یو افسوسناک صورتحال دی. چرته چې د صحافیانو پر ضد د جرمونو کچا زیاته ده، خو په دې جرمونو کې ککړ تنانو ته سزاګانې نه کېدل په بنیادی توګه د جرمونو د زیاتېدو لامل ګرځي. د فریډم نتورک په دې ریپورت کې ویلي شوی چې د کال 2012 او 2023 په مین زمانه کې وجل شو 350 صحافیانو کې تر ټولو زیاتې وجنې په سند صوبه کې مخې ته راغلي، چې شمېره 14 ده، او په پنجاب صوبه کې دا شمېره 14 ښودلې شوی. ریپورت زیاتوي چې په دغه موده کې د صحافیانو لپاره نامعلوم کسان تر ټولو لوی خطر ثابت شوی. په پاکستان کې د صحافیانو تر ټولو لوی تنظیم پاکستان فیډرل یونین آف جرنلسټ غړی او خبریال حنیف الرحمن وایس آف امریکا ډیوه سره خبرو کې د دې ریپورت په اړه څه داسې وایي
چې کوم خلک په دې عمل کې ککړ دي د صحافیانو پر ضد په کاروایانو کې، هغه چې کوم دی هغه دومره اثر رسوخ والا دي، هغه دومره طاقت دومره حیثیت والا دي چې که حکومت دار چای خداغوی خپل چکم مقام د حیثیت دی برقرار وي. دا یو اهم زما په خیال یو ریزن دی.
سیولونکو وای د فریډم نتورک د ریپورت نتیجې خای کس هم په پاکستان کې په مرکزی کچا او سین صوبه کې د صحافیانو د تحفظ لپاره ځانګړي قوانين جوړ کړی شوی، خو د دې باوجود صحافیان غیر محفوظ دي.
د پاکستان دننه هر کال او هر ونی د خوراکي موادو او د انرژي لکه د بجلی او پټرولو نرخونه په زیاتېدو دي. د پاکستان د شماریاتو اداره چې دغه نرخونه پر بنسټ د ګرانی اندازه لګوي، په دې وروستیو کې هفته په هفته دغه نرخونه د زیاتېدو په اړه شمیرې خبروي. له پیښور نه پریده صادق قاسم شاه رپورټ وکړي.
د پاکستان د شماریات ادارې خپل یو رپورت کې ویلي هر اونۍ د نرخونو یو جایزه خي. په 23 اکتوبر سره رسیدونکو هفته کې په نرخونو کې 4.13% ریکارډ اضافه شوې ده، او د دې وجه د انرژي او د خوراک سکاک سیزونو نرخونو کې انتهایی زیات اضافه ده. د دې نه مخکې په 23 ستمبر دغه اضافه 3.68% ریکارډ شوې وه، او هغه وخت هم د بجلی او د پټرول بلونو په ځای کولو یا ایڈجسٹمنٹ په محال دغه زیاتوالی راغلی. په خبر کې په معاشي حالاتو باندې نظر ساتونکو یو خبريال عزیز بونری هم وای هر کال هر اونۍ د خوراک سکاک بنیادی سیزونو نرخونو کې اضافه په کتور راغلی ده، او ګرانی د هر وګړي ژوند باندې بد اثر غورځولی دی.
دلته خوراکي مواد چې کوم دي چې کوم سبزي وا یا داسینور فصلونه هغه د تیر سیلاب د وجې نډیر زیات خراب شو. نو تر اوسه دا یو یو نیمه میاشت ده کدی تم پامو کو نو پدې کې د عام د روزمره د خوراک سيزونه چې دي هغه ډیر زیات ګران شو.
عالمی مالیاتی ادارې یا IMF هم خپل یو ریپورت کې واضح کړی ده چې روان مالی کال کې به نرخونو کې اضافي لوجې گرانی 40% سیوا کیږي. د مردان عبدالولی خان پوهنتون د معاشیات یو استاد ډاکټر جاوید اقبال وای ټول نړۍ یول د کرونا وبا او بیا روسو کې د یوکرين جنگ د لاسا معاشي توګه باندې متاثر شوی ده. پاکستان یو زری ملک دی خو امپورټس یا ملک ته بهر نه سامان راوړلو باندې مجبور وي ځکه د نړۍ په شانتي دلته هم گرانی سیوا شوی ده او د خلکو ژوند متاثر شوی دی.
مونږ ملک څخه کولې شي هغه په کار داده چې مونږ انویسټمنټ کو نورې پیسې ولګو الټرناتیو سورسز کې خلک الټرناتیو انرژي طرف ته روان دي اوسم کنه خو دا لک شانته انسینټیو پکار دي چې الټرناتیو انرژي پروموټ شي دغه شانته مونږه د ویلیو چین باندې یا سپلای منیجمنت کې انویسټمنټ وکړو.
خو بل طرف ته ورلد بانک هم خپل یو ریپورت کې اندازه لګولې پاکستان کې به روان مالی کال کې د نرخونو سیوا کېدو وجه گرانی کې به 30% اضافه کیږي چې د تیر کال نه 12.2% زیاته ده. پاکستان کې د نننه د انرژي نرخونو کې اضافه د خوراک پیداوار کې عدم تسلسل او د روپې قدر کې کمی راتلل د دې غټ وجوهات دي. سادیہ قاسم شاه وی او ای ڈیوا پېښور.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جیو ریڈیو دے.
السلام علیکم ګران اوریدونکو، د وایس اف امریکا ډیو رادیو دین د خالی ورځ د کال 2023 اکتوبر د میاشتې 29 نیټه ده. په دې یو ساعت خبري خبرونه کې درته ځاښ په کوم هر کله وایم وړاندې کوم مهم خبرونه. اول سټکی د پاکستان تحریک انصاف ګوند لانګ مارچ د لاهور څخه د اسلام آباد په لور روان دی. د ګوند مشر عمران خان د هیواد استخباراتي ادارې ISI په مشر سخت نیوکې کړې او د خپل ګوند په سینیټر اعظم سواتی د امنیتي ادارو په ولخه کې شوی تشدد د پلټنو غوښتنه یې کړې. د خیبر پختونخوا په سویلي ضلع ډیر اسمل خان کې د سیلاب پر مهال روان شو کورونو سروې کوونکي ټیم باندې وسلوال برید کې د سروې ټیم 2 ساعتونکي پوځي عسکر وژل شوي. تحریک طالبان پاکستان د دغه برید ذمواري په غاړه اخیستي او د اوکراین صدر ولادیمیر زیلنسکی ویلي روس د اوکراین نه په خپل قبضه کې اخستو سیمو کې د سیاحت نظام ختم کړي. بلخو امریکا ویلي دوی به اوکراین ته نوره د 215 میلیون ډالر وسله ورکړي. اوس راځو د خبرونو تفصیل ته. د پاکستان تحریک انصاف ګوند لانګ مارچ د لاهور څخه د اسلام آباد په لور روان دی. د ګوند مشر عمران خان د هیواد استخباراتي ادارې ISI په مشر باندې سخت نیوکې کړې او د خپل ګوند په سینیټر اعظم سواتی باندې د امنیتي ادارو په ولخه کې شوی تشدد د پلټنو غوښتنه یې کړې ده. د لانګ مارچ په دویم ورځ عمران خان د لاهور په شادرت چوک ګڼ شمېر خپلو پلویانو ته وینا کې د پاکستان چیف جسټس نه غوښتنه کړې چې په هیواد کې د هر وګړي د حقونو تحفظ یقیني کول ستا کار دی. د غوښتنه د دنه وکړله چې د اعظم سواتی خواست واوره او د هغه سره د امنیتي ادارو لخوا ناروا سلوک تپوس پوښتنه وکړي. عمران خان ویلي دي موږ انسانان یو، کوم ځناور نه یو چې دغسې رویه راسره کیږي. د پاکستان د پوز مشر جنرال باجوان هم د هغه دوه پوزي افسرانو د لری کول غوښتنه کړې د کوم چې نمونه اعظم سواتی یاد کړي چې د تشدد په وخت موجود وو. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف په ټویټر ویلي نن سبا جنگونه په بیانیو او میډیا په اساس باندې کیږي او عمران خان ISI او پوز په خپل تقریرونو کې موضوع جوړ کړي او داسې بیانګانې کوي چې دغه د هند کې دیش خو پاکستاني داسې نشي کولای. عمران خان په خپل وینا کې د چانوم اخستلو پرته ویلي لومړی تاسو نواز شریف ته غل وایو او زرداری مو په مستر 10% باندې مشهور کړي وو او نن مو په هواد کې همدغه خلک واکه اختیار تراوستي. د استخباراتي ادارې مشر ته خپل وینا کې ویلي ته عمران خان نه په هدف کوي، د ویلي تاسو خلکو او میډیا ته دړکې ورکوي او د ټولنیزو نیز رسانیو فعالان پورته کوي. د تور پورې کو چې دغه خلکو لومړی د تحریک انصاف ګوند شهباز ګل او بیا جمیل فاروقي پورته کړل او بربند یې کړل او اوس یې اعظم سواتی سره دغه سي وکړل. بلخوا د یاد ګوند د اطلاعاتو پخوانی وزیر پوا چودري ویلي دوی سنجیده خبرو ته تیار دي خو حکومت سنجیده نه دی. د ویلي لومړی دی د انتخاب بونو اعلان وکړي. د سرسام تحریک انصاف د فیصل واوډا غړیتوب ختم کړي چا چې څو ورځې وړاندې ویلي وو چې په لانګ مارچ کې بې ګنا خلک وجل کېدی شي چې پکې د ګوند ځنې مهم مشران هم شامل دي. پاکستان کې په ټولنیزو رسنیو پښتنې راولاړې شوې چې په لاهور کې د اسما جهانگیر په کانفرنس کې د وینا پر سر د پښتون ژغورنې غورځنګ پی ټی ایم د مشر منظور پښتین پر ضد مقدمه درج کړې شوې. خو آیا د تحریک انصاف ګوند مشر او مخکنی وزیر اعظم عمران خان پر ضد هم مقدمه درج شوې او کنه؟ پاکستانی جرنلسٹ حمید میر د پی ٹی ایم د مشر منظور پښتین هغه ټویټ خپور کړي چې پکې پی ٹی ایم مشر منظور پښتون ویلي دي چې اسما جهانگیر کانفرنس کې د وینا پر سر یوازې د هغه پر ضد د غداري او ترخګري مقدمه درج شوې. منظور پښتون په 14 اکتوبر په لاهور کې د اسما جهانگیر کانفرنس په وینا کې د پی ٹی ایم د مخکخ او قومي اسمبلی غړي علي وزیر په اړوند ویلي وو چې ضمانتونه یې شوي خو بیا هم په جیل کې دي او په موجوده حکومت یې نیوکه کړې وي چې علي وزیر ته پروډکشن آرډر نشي جاری کوله او ویلي وو چې دلته آرمی چیف بادشاه دی. د منظور پښتین پر ضد بیا په دغه ورځ د لاهور په سیول لائن تاڼه کې مقدمه درج کړې شوه چې هغه په خپل وینا کې په پوځي مشرتابه باندې نیوکه کړي. د خیبر پښتونخوا په سویلي ضلع ډېر اسمل خان کې د سیلاب پر مهال ران شو کورونو سروې کوونکي ټیم باندې وسلوال برید شوې چې پکې د سروې ټیم 2 ساعتونکي پوځي عسکر وژل شوې دي. تحریک طالبان پاکستان د دغه برید ذمہواري منلې ده. دا پیښه پرون د جمعې په ورځ د ډېر اسمل خان ضلع مرکز نه 80 کیلومتره لرې سویل لویدیځ او پنجاب ډېر غازی خان ضلع سره په پوله د پروا تحصیل په کړي شموزه علاقه کې شوې ده. امنیتي سرچینو وایس اف امریکا ډیور رادیو سره په شریکو کړې شو معلوماتو کې ویلي دا برید هغه محل شوې کله چې په علاقه کې د سیلاب پر محل د وران شوو کورونو سروې ټیم د امنیتي عسکرو په ساتنه کې مخام تر سروې ورستو واپس را روان وو. د پاکستان پوسټ په دې اړه باندې څه نه دی ویلي خو ډېر اسمل خان پولیس د پیښه تاییدوي او د ډېر اسمل خان د ضلع پولیس مرستیال مشر یا ڈی ایس پی ہیڈ کوارٹر صغیر گیلانی وائس آف امریکا ڈیور اڈیو تو ویلی دی چی دا دا ترخگر پیخوا پا پت مخ نامعلوم کسان ورغلی او دا سیلا پر محال رانشو و کورونو دا سروے ٹیم پا ساتن مامور امنیتی اسکر یہ ناتارا ڈزو باندی وشتلی دی. هغه ویلی پا پیخوا که دا سروے ٹیم تا کم زیان ندی اوخته. د پولیسو افسر وو ویل چې پیخي ورستو اضافي پولیس او نور امنیتي ځواکونه علاقې ته لیږل شوی او ټول سیمه ګیره کې اخستل شوی او ځای پر ځای د پولیس ناقې اچول شوی دي. پر ټانک او ډېر اسمل خان ضلعو کې د اګست په 14 او 15 سیلابونه راغلي وو چې له کبله یې د سیمې خلک سخت اغېزمن شوي وو. د سیمې خلک او حکومتي چارواکي وایي چې سیلابي اوبو دواړه ضلع تر 90% څخه زیاتې اغېزمنې کړي چې پکې سړکونه، سکولونه او هسپتالونه تر څنګ د خلکو په زرګونو شمېر کورونه په لکونو جربه پسلونه د کور ساتلي څاروي او دوکانونه زیانمن شوي دي. د پولیسو افسر صغیر ګیلانی وایي چې دغه پیښې وروسته په یاد علاقه کې د کورونو سروې عمل په عارضي توګه ودرول شوی دی. د اوکراین صدر ولادیمیر زیلنسکی ویلي روس چارواکو د اوکراین نه پخپل قبضه کې اخستو سیمو کې د صحت نظام ختم کړي. د پخپل وینا کې ویلي قبضه کوونکو په خارونو کې صحي ادارې تړلې، صحي آلات او امبولانس یې له ځانه سره بوتلي دي. د زیاتای چې په دغه سیمو کې پاتې ډاکټرانو ته ویل شوی دي چې سیمه پریږدي او د روسای سیمو اړخته واوړي. صدر زیلنسکی وایي چې روس د خرسان سیمه د خلکو نه خالی کول غواړي او تمام هغه اساسي اسانتیاوي چې د نړۍ په هر هیواد کې خلکو تشتا هغه دغل تکي دوی ختم کول غواړي. دی وایي چې د روس دغه سیمه د نیولو نه وړاندې دغل ته هرڅه د معمول سره سم وو، خلک محفوظ وو او امنیت وو. خو اوس روس دغه د خرسان سیمه خالی کول غواړي او باید چې نړۍ ورته خبرګون وخایي. د برتانیې دفاع وزارت وایي چې د خرسان سیمې لپاره د روس ټاکل شوی گورنر ولادیمیر سالدو دی اونۍ ویلی وو چې د دې سیمې نه 10,000 خلک وتلې دي. د روس دفاع وزیر سرګی شوویګو پرون ویلي چې دوی د خپل 300,000 ریزرو عسکرو ټاکل شو ځایونو ته رسولي چې په اوکراین کې روانه جګړه کې شامل شي او نږدې 2,800 د وړاندې څخه دغه جګړې ته لیږل شوي دي. دا د دویمې نړیوالې جګړې وروسته په لومړی وار د روس ریزرو اسکر د جګړې میدان ته بلل شوی. په اني حال کې امریکا ویلي دوی به اوکراین ته نور د 215 میلیون ډالر وسله او آلات ورکړي.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اوري دا خبرونه د مخکې نه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
درنوردونکو د وایس اف امریکا ډیوا ده. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی پر روس تور لګولی چې دوی په قبضه کړو سیمو کې د روغتیا نظام لمنځوړي. بل پلو امریکا ویلي چې دوی اوکراین ته د خپل دفاع لپاره د نورو 215 میلیون ډالر په ارزښت دفاعي مرستې ورکوي. په دې اړه د وی او ای تفصیلي رپورټ د تازه موږ همکار ارباب محمود علي وړاندې کوي.
د اوکراین صدر ولادیمیر زلنسکی د جمعې په ورځ په خپل وینا کې ویلي دي چې یرغلګرو په خارونو کې د طب مرکزونو د تړلو، د صحي آلاتو، امبولانسونو او نورو شیانو د وړلو فیصله کړې ده او هغه ډاکټران چې د دوی په نیول شوو سیمو کې اوس هم کار کول غواړي هغوی باندې فشار اچوي چې د روس علاقو ته لاړ شي. زیلنسکي زیاته کړې ده چې خیرسون سیمه د روس د ورتګ نه وړاندې د هېواد د نورو سیمو په شان یو ښه نظام لرل، خو روس هڅه کوي چې دغه سیمه د تهذیبونو نه پاک کړي. د برتانی د دفاع وزارت د استخباراتو د روسي معلوماتو تر مخه خیرسون کې د روس د خواټه کړی شوی گورنر ولادیمیر سلډو دا وکړي چې د اویا سرونا زیاتو خلکو د خیرسون خار نه کډی کړی دي. سلډو دا وکړي چې روس د دنیپرو په مشرق کې د خیرسون د ګرجن د روس د 13 پیړۍ د مشهور مشر پرنس ګریګوري پوتمیکین باقیات منتقل کوي. د روس د دفاع وزیر سرګی شوګو د جمعې پر ورځ ویلي دي چې روس په اوکراین کې د جګړې لپاره تر د 300,000 پورې ریزرو ځواکونه چمتو کړي دي. 2,000 یې مخکې جنگي میدان ته ورلي کړي دي او نور 2,300 نفرو ته د جنگ تربیت ورکوي. د دویم عالمي جنگ نه پس په دومره لوی کچه د روس د خوا د ځواکونو چمتو کولو په وجه په زرګونو سلډو د ملک نه کډی کړي دي او په هیواد کې د جنگ خلاف احتجاجونه راپارولي دي. پینټاګان د جمعې پر ورځ اعلان کړی دی چې دوی اوکراین ته د دفاع لپاره نور 215 میلیون ډالر مرستې ورکوي. د پینټاګان نائب وایندې سابرینا سنگ ویلي دي چې په دې پیکیج کې کارتوس، میزایل، د پوځي ګاډو د تباه کولو، د ماینونو نظام، پوځي ګاډي او نور وړه او غټه وسله شامل ده. د اوکراین یو ټوپکمار رایټرز خبري ادارې ته ویلي دي چې د روس په مقابله کې دوی سره وسله ډېره کمه ده. دوی چې په روس یو گزار وکي نو په جواب کې روس 15 کوي. د اوکراینی ځواکونو جنرال سټاف د جمعې پر ورځ ویلي دي چې روسي ځواکونو د خارکیف، دونس، خیرسون او میکلوف اوبلاست په سیمو کې په 150 علاقو بمباري کړې ده. اوکراینی ځواکونه داوه کوي چې دوی د لوهانس سیمې ته پرمختګ کړی دی. بل خو د اوکراین خارجه وزیر دیمیتری کولیبا د ایران هم منصب سره په ټلیفون خبر کړی دی او د هغه نه یې غوښتنه کړې ده چې روس ته د ډرونز ورلیکل بند کړي، ځکه چې روس د اوکراین ملکی اډانا یا انفراستراکچر پنخه کوي. ایران دا تورونه پکله کړی دی. د اوکراین د جګړې په وجه یورپی هیوادونه هم د یو شمېر ستونزو سره مخ شوي دي. د جرمني صدر فرانک والټر شتن مایر خبرداري کړې چې راتلونکي کلونه یې د هیواد او یورپ لپاره سخت کېدل شي. د جرمني صدر ویلي دي چې د اوکراین جګړې په جرمني کې ډېرې ژورې ستونزې رامخې ته کړې دي. د انرژي د کمې، ګرانې او په هیواد کې د زیاتېدونکي غربت ته اشاره کوي ویلي دي چې دوی ته به د سادګۍ خپلولو ضرورت وي. ارباب محمود علي، وایس اف امریکا، دیوا، واشنگتن.
نوردونکو د وایس اف امریکا دی ودا بی پولی خبریالانو یا ریپورترز وداوت امبارر ملګرو ملتونو کې د ایران پر ضد لدی عمله شکایت جمع کړی چې د ایرانی ژورنالیستانو یا خبریالانو د ځپلو په برخه کې ګامونه پورته کړي. په ایران کې د ورستې یو لارینونو او د امنیتي ځواکونو لخوا د لنکونکو د ځپلو په اړه نور حال زموږ د همکاري وګمجلوان په دې ریپورت کې
د خبریالانو خلاف د ایرانی حکومت رویه د هغې فرست مخې ته راغلی چې د مسا امینی د مرګ په احتجاج کې په ټول ایران کې مظاهرې روان دي او خبریالان کوشش کوي د صورتحال په اړه معلومات خواره کړي. په جمع کړل شوی شکایت کې آر ایس ایف ویلي د ټولو طریقو پوره تفصیل د ملګرو ملتونو دفتر ته ورکړل شوی چې ایران یې د خورېدونکو احتجاج په ترڅ کې په خبریالانو آزموي. یو اړخیزه نیول، غیر انساني سلوک، د دفاع حق نه ورکول، وهل ټکول، دړکې او زورول، بغیر د قانوني جواز نه لټول او د هغوی د کار سامان قبضه کول په شکایاتو کې درج کړل شوی دی. آر ایس ایف وایي د ایران نه د نرواکه رژیم په ظالمانه سلوک کې خزینه خبریالانې په سر کې دي چې په نخه کېږي. یاد اداره وایي د کله نه چې په سپتمبر کې احتجاج پیل شوی نو ایران په نړۍ کې د ټولو زیاتې خزینه خبریالانې نیولي او بندیانې کړي دي. د آر ایس ایف د نړیوال آزاد پریس انډیکس د سروې تر مخه ایران د وړاندې نه د خبریالانو په بندي کولو کې د نړۍ په کچه په دریم نمبر و، چې په 180 هیوادونو کې په 180 مقام و. اداره وایي ایرانی چارواکو د خبرتیا ورکولو نږدې هر لار تړلې ده او انټرنیټ ته لاسرسی یې د نشت برابر کړی چې خلک د آزاد او باوري معلوماتو نه محرومه کړي. آر ایس ایف د ایرانی حکومت غندنه وکړه چې بهرنۍ میډیا یې د بندیزونو سره مخ کړي او د ادارې سیکرټری جنرال کریستوف ډلاویر ویلي هر ورځ موږ وینو چې نوي بندیزونه په میډیا او خبریالانو لګول کیږي. د روانو بندیزونو لمنه نوره غزیدلې ده او اوس یې زور د ملک نه بهر ته هم رسیږي. ایران د فرانس، جرمنی او برتانیې خبریالانو ته ویزې نه ورکوي. د میډیا ادارې د بندیزونو سره مخ دي او په ایران کې اساسي سرکاري کیږي. دا نه د معلومات چې په ایران به د بهرنۍ میډیا سره اساسي پاتې وي، ځکه چې د کال 2009 نه وروسته یې د یادو هیوادونو میډیا په ایران کې نه ده پریښودلې. ډلویر ویلي د آزادې میډیا او خبریالانو لاره تړل به د ایران لپاره په نړیواله کچه بدې اغیزې ولري.
افغان سیاسي څېړونکي وایي د افغانستان موجوده خراب اقتصادي وضعیت او د سیاسي کړکیچ پر مهال بین الافغاني مذاکرات او یو ټول شموله حکومت رامنځته کېدل د طالبانو او افغانانو په ګټه دي. دا په داسې حال کې چې د افغانستان په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي ټاماس ویسټ د پخواني ولسمشر حامد کرزي سره په افغانستان کې د اقتصادي بحران او جنو د خوندي او خلاصولو په اړه خبرې کړي او په موجوده حالاتو کې بین الافغاني خبرې یو اړتیا ګڼي. نور تفصیل د پیښور نه د ډیبي خبريال عبدالرزاق راکوي.
د افغانستان لپاره د امریکای ځانګړي استازي توماس ویسټ د پخوانی ولسمشر حامد کرزي سره د ټلیفون د لارې خبري کړي او د هیواد په موجوده حالاتو کې بین الافغاني خبري اړینی ګڼلې دي. په دې حق له سیاسي چارو شنونکو او د پوهنتون استاد پروفیسور عبدالناصر شفیق وایس اپ امریکا دی ونی واستوي په افغانستان کې روان اقتصادي بحران او سیاسي کړکېچ په محل د مذاکرات ډیر مهم دي.
دا هغه وختونه ده چې تیر حکومت نه هم منګه پر رسنیو کې امیش کوله چې بین الافغاني تفاهم ته اړتیا ده. خو د خاغری غنی حکومت له امدی عمله لواکه ګوښه او په ځای طالبان نه لکه هغه محل دغه ملي وختونه منل شوی وي. نن به موږ په یو ملي مسیر روان شوی وي. اوس هم کرزی صاحب یا بل هر چا دا وختونه اوچته کړی ده. دا د وخت اړتیا ده ځکه تر څو پورې چې موږ د کور د نن غوښونو سره مخ یو او له بهر نه هم هیوادونه د رسمیت پیژندل لپاره ځینې شرایط دي چې پاغه کې د طالبانو اسلامي امارت واکمنی پاتې راغلی ده.
نو موري زیاته کړه که هم طالبان د هیوادوالو مشروعیت تر لاسه کولو لپاره د خو حکومت کولو کوشش کوي، خو د بهرني هیوادونو د لاسوهنې مخنیوي لپاره ملي تفاهم ډیر اړین دی.
په عین وخت کې دام په کار ده چې ملي ډیالوګ تر سره شي، ځکه چې افغانان باورمن شي له هیواد نه ونه وځي. نو که چېرته دغه سي مسیر بندوي رواني چې لا اوس روان دي، نو د دې هیواد نه ډیر خل وځي او په لوی لاس به د بهرنیو هیوادونو لپاره یره د مداخله او د لاسوخنې انګیزه برابرېږي.
توماس ویسټ په ټویټر لیکلی چې په یادو خبرو کې د افغانستان د اقتصادي وضعیت او ځوانانو د راتلونکو په اړه اندېښنه ښودلې ده. نو موري زیاته کړې چې نړیواله ټولنه د افغانستان سره خپل بشري مرستو ته دوام ورکړي، خو وايي د طالبان حکومت باید خپل ژمنو عمل وکړي. په افغانستان کې میشد سیاسي چارو شنونکو امین الله احساس وایس اپ امریکا ډیو نیوز ته وای کچری د طالبانو اسلامي امارت د ملک دننه پراخه خبرو اترو دلاري یو ټول ګډونه حکومت جوړ کړي نو دا به د افغانانو په ګټه وي.
د سیاسي بې ثباتۍ ته د پای ټکی کېږدي او یو باثباته سیاسي نظام به ولري، همدارنګه د فقر او د لوږې په کنټرول کې به مؤثریت ولري، ځکه په دې سره به افغان حکومت وکولی شي چې له نړیوالو سازمانونو سیمې هیوادونو او نورو د نړۍ له ګوټ ګوټ سره تجارت او سوداګري وکړی شي او په دې سره به د افغانستان د اوسنۍ وضعیت ته یوه حل لاره وي.
په افغانستان کې د بین الافغانی مذاکراتو په اړه مو د طالبانو د حکومت مرستیال ترجمان بلال کریمی او انعام الله سمنګانی سره د خبرو کولو کوشش وکړو خو بریالي نشو. طالبانو سباندی او کارلواند د افغانستان واک تر لاسه کړی خو د دوی حکومت د نړۍ کم یو هیواد په رسمي ډول نه دی پیژندلې. نړیواله ټولنه د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندلو لپاره د دوی څخه د یو ټول شموله حکومت جوړولو، د جنکو او ښځو د تعلیم او بشري حقوقو خوندي کولو غوښتنه کوي. عبدالرزاق، وایس اپ امریکا، ډیو نیوز، پېښور.
په افغانستان کې د انساني بحران د مخنیوي لپاره ملګرو ملتونو لس میاشتې مخکې د نړیواله ټولنې نه د مرستې غوښتنه وکړه. دا مهال د دغې غوښتنې نیمایي برخه مرسته ترلاسه شوې ده، خو په لویه کچه د مرسته کوونکو په نوم لړ کې د مسلمانو هیوادونو نومونه نه لیدل کېږي. بشپړ راپور زموږ له همکار عدنان رشید نه اوري.
د اکتوبر د میاشتې په شروع کې د افغانستان لپاره د یورپي یونین خصوصي استازي توماس نیکلسن جنگ ځپلي هیواد ته د سفر وروسته د ټویټونو په یو لړۍ کې وویل چې افغانستان د جمی سره مخامخ دی او په چین، روس او د اسلامي ملکونو تنظیم او آی سی غږ کوي چې د برطانیې، امریکې او د یورپي یونین په شان د افغانستان سره بشري مرسته زیاته کړي. د وی او ای رپورټ وایي افغانستان هسې هم د دنیا په غریب ترین ملکونو کې شامل وو، خو د امریکې په مرسته چې لیدونکي حکومت د نسکورېدو، د طالبانو د بیا واکمنېدو نه پس په طالبانو د نړیوال اقتصادي پابندیو په نتیجه کې د افغانستان اقتصادي مشکلات نور هم زیات شول. د اقوام متحده د رپورټ تر مخه تقریبا ټول افغانان د غربت د کرښې نه لاندې ژوند کوي. په افغانستان کې د نارویجین ریفیوجی کونسل مشر نیل ټرنر وی او ای ته وایي په داسې حال کې چې په یوکرین کې جنگ د نړیوالې ټولنې زیاته توجه نیولې او مغربي ملکونه زیات امداد اوکراین ته ورکوي، دا تشویش شته چې په آینده کې به د افغانستان بحران هیر کړل شي. تیره هفته سعودي عرب اوکراین سره د 400 میلیونه ډالرو بشري امداد اعلان وکړو. سعودي عرب تیر کال افغانستان ته 12 میلیونه ډالر امداد ورکړی دی. د ترکی، قطر او متحده عرب اماراتو په شان نورو نسبتا شتمن اسلامي ملکونو د افغانستان لپاره د اقوام متحده د مرستې غږ ته یا خو چټک جواب نه دی ویلی او یا د مرستندویا ملکونو د فهرست نه غیب دي. په 30 ملکونو کې د انساني امداد لپاره د متحده قومونو د غوښتنې په ځواب کې سکل تر اوسه پورې متحده عرب اماراتو 309 میلیونه ډالرو اعلان کړی دی. د یو ای ای په دغه امداد کې 101 میلیون ډالر د ایتوپیا لپاره دي او د افغانستان لپاره پکې 1.9 میلیون ډالر برخه ده. د 2020 لپاره د متحده قومونو د مرستې د غوښتنو په ځواب کې قطر 1 میلیون ډالر امداد ورکړی دی چې 15 لکه ډالره پکې د کیمرون لپاره دي. د قطر په دغه امداد کې د افغانستان لپاره مرسته نشته. تیر کال د دسمبر په میاشت کې د او آی سی خارجه وزیرانو په اسلام آباد کې د غونډې په مهال په دې خبره اتفاق وکړو چې په اسلامیک ډیولپمنټ بینک کې به د افغانستان د انساني امداد لپاره خصوصي فنډ قائموي. د سکل د اگست په میاشت کې اسلامیک ډیولپمنټ فنډ په افغانستان کې د بیړني بشري امداد لپاره د سور صلیب او سره هلال ټولنو ته 15 لکه 25 زره ډالر ورکړي دي. آیا اسلامي بینک یا او آی سی د اگست نه پس د افغانستان سره نور مالی امداد کړی دی او کنه؟ د وی او ای د پښتنو ته د او آی سی او د اسلامیک ډیولپمنټ بینک جوابونه ترلاسه نشول. افغانستان سره د مرستې په لړ کې د پښتنو لپاره وی او ای د سعودي عرب، یو ای سفارتخانو ته ایمیلونه ولېږل او ټلیفونونه یې وکړل خو ځوابونه یې ترلاسه نه کړل شول. اوکراین سره د 4.2 بلیون ډالر د امداد غوښتنه شوې ده او د دغې غوښتنې 80% برخه پوره کړې شوې ده. افغانستان لپاره د مرستې 55% برخه لا نه ده پوره کړې شوې او په لویو مرسته کوونکو کې د مسلمانانو ملکونه نشته. د جارج واشنگټن یونیورسټۍ د نړیوالو چارو د مطالعې مرکز ایلیټ سکول مریم زی ډیلفری وی او ای ته وایي د 9/11 نه پس سعودي عرب د طالبانو سره تعلق ختم کړی دی. په طالبانو یې د اسلام د بدنامولو الزام لګولی او دا تشویش هم لري چې د اقوام متحده او د امریکې د پابندو خلاف ورزي هم ونه کړي. که څه هم امریکې د طالبانو په ځینو مشرانو او ادارو پابندي لګولي خو افغانانو سره د بشري مرستې لپاره د استثنا وړاندیزونه یې هم کړي دي. په تیرو تقریبا 2 لسیزو کې امریکي او یورپي ملکونو افغانستان سره انساني او ترقیاتي امداد کولو. د دنیا 1.8 بلیونه مسلمانانو لپاره افغانستان یوازې ملک نه دی چې په بیړني توګه بشري امداد ته ضرورت لري. د یمن نه واخلی تر شام او سومالیا پورې د مسلمانانو د اکثریت ملکونه د مختلف مسلو سره مخامخ دي او په بیړني توګه امداد ته ضرورت لري. اقوام متحده او نور امدادي تنظیمونه په مغربي ملکونو د امداد لپاره په زیات موثر ډول غوښتنه کولی شي په نسبت د هغو ملکونو چې په ټولنې قدغنونه دي او یې ریاست قابو کوي. دا خبره د نیویارک یونیورسټۍ د نړیوالې مطالعې مرکز جینس ریډیبک کوي. د وی او ای رپورټ وایي افغانستان سره د مرستې د کموالي له امله په جنګ ځپلي ملک کې د خلکو مشکلات نور زیاتېدلی شي.
خبرونه مو اوریدل او سم یو اداریا چې د امریکا د حکومت نظر سرګندوي.
د امریکې د خارجه چارو وزیر خاغلی انټونی بلینکن ویلي دي چې امریکا په دې ویاړ کوي چې په کولمبیا کې د امن راوستو په ټول عمل کې کولمبیا او د کولمبیا خلکو سره ملګری ده. امن لوزنامه په کال 2014 کې د کولمبیا د حکومت او د کولمبیا د انقلابی وسلبند فوج ترمنځ د شوې ده او د دې په نتیجه کې د غربي کوریار د سیمې په دې ملک کې د ډېرې مودې راسي انخطې جنگ ختم شوې ده. د امریکې د خارجه چارو د وزیر د خاغلی بلینکن د کولمبیا په اوسنۍ دوره کې امریکې په کولمبیا کې د پوخ امن راوستو د پاره یو بل قدم پورته کو او غدا چې د کولمبیا د کال 2014 د امن لوزنامې لومبه بین الاقوامی ملګری هیواد جوړ شو. خاغلی بلینکن په دغه موقع خپل تقریر کې وویل چې د کولمبیا د مقامی خلکو او د کولمبیا د افریقانی نسل د خلکو ترمنځ د انصاف او د مساواتو د قائمېدو بغیر امن نشي راتلی، ځکه چې دا دواړه طبقې په کولمبیا کې د انخطي جنگ د لاسه زخت ډېری ځپلې شوې دي. د زیاته کا چې د تیرو 500 کالو راسي د انختی جنگ د لاسه 38% د کولمبیا د افریقانی نسل خلق او 20% مقامی خلق ځپلې شوې دي. د کال 2018 پورې لسلک خلق په زور بې کور کړی شوی وو. بشمیره نور خلکو د ظلمونو او د بشري حقوقو د وهنو لسبب ډېر زیات زورنی خوړلې دي. خاغلی بلینکن او چې نسلی تاریخ د یو کوټري امن نظر وړاندې کوي کوم چې د تاریخ د بی انصافو مخنیوي کوي او د کولمبیا د افریقانی نسل د خلکو او د مقامی خلکو ترمنځ د حقونو یقیني کوي. د زیاته کا چې د خبرو اترو د عمل په مرسته کولو مونږ د کولمبیا د دې کوششونو مرسته کړي د کم چې کولمبیا د کمزورو فرقو د تحفظ د جرایم پیشه تنظیمونو د دانوانه کولو د ظلمونو او د زیاتو د تحقیقاتو کولو او د شر فساد او د بشري حقونو د وهونکو ګناګارو لا د عدالتي صداګانو ورکولو د پاره کوي. دې کارونو لا او په امن لوزنامه د عمل درآمد د یقیني کولو لپاره امریکای د $1 ارب نه زیات مالی امداد ورکړی دی. نړیوالی ترقی لپاره د امریکای اداري USAID کولمبیا کې د اقتصادي، سیاسي او اولسي کارونو لپاره د $2 ملیون یو پنځکریز پروګرام شروع کړی دی. دا په دنیا کې د خپل نوعیت د ټولو نه لوی پروګرام دی. امریکا په کولمبیا کې د افریقانی نسل او د مقامی خلکو نهو تنظیمونو سره د امن راوستو په کوششونو کې او د پایدار ترقی په منصوبو کې ملګرتیا کوي. د زیاتو مساواتو قائمولو په لوري د کار کولو تر مخې به نه یوازې کولمبیا کې پوخ امن راشي، ولی کولمبیا کې و جمهوریت هم ودو کی زکا چې په یو معاشره کې ټولو طبقو ته د انصاف ترقای او د تحفظ یو مساوي حقوق حاصل وي نو دغه ټوله معاشره ترنه سودمند کیږي. خاغری بلینکن خپل وینا په دې الفاظو ختمه کا، مونږ چې کولمبیا کې د کم کار مرسته کوو دا صرف د کولمبیا د هغو زړورو خلکو په مرسته ممکن کېدی شي چا چې په دې اوږد جنگ کې د یو مساوي حقونو د پاره ټولې خطرې په سر اخیستي وي. امریکا په دې کوششونو کې کولمبیا سره په ملګرتیا کولو فخر کوي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډی سی 20238 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorial.
تاسو وایس اف امریکا دیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوې. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دیوا فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام او د دیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.